tekrardan.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تمو هرکلی کوم. اسمت ساروانم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمیر نور جکپوري چارواکي پرون د هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې وبښل شول. تر اوسه په رسمي ډول د پیښې دلیل ښکاره نه دی، خو د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جواد ظریف ادعا کړی چې د دې غمیزې یو مقصر لوری امریکا ده. د ویلي امریکا پر ایران د الوتکو او هوایی چلند د پرزو پلور تحریم کړی او اجازه نه ورکوي چې ایران د هوایی چلند یو شاو پیاوړی سیستم ولري. په ایران کې 15 ورځې ماتم او سرپرست ولسمشر اعلان شوی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د خپل ولسمشر ابراهیم رئیسی له وژل کېدو وروسته 15 ورځې ملي ماتم اعلان کړی او محمد مخبر د ایران سرپرست ولسمشر ټاکلی دی. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې خامنه ای نن دوشنبه ویلي چې د ایران د اساسي قانون د 111 مادې له مخې محمد مخبر چې د ولسمشر لومړی مرستیال و سرپرست ولسمشر ټاکل شوی دی. خامنه ای ویلی اجرای قوا موظفه ده چې د مقننه او قضایه قوې د مشرتابه په همکاري تر 500 ورځو پورې نوی ولسمشر وټاکي. دا په تیرو 24 ساعتونو کې د خامنه ای دوهم پیغام دی. هغه پرون ویلی و چې ایرانی ولسته اندیشنه نه کوي او ټینګار یې کړی و چې د هیواد په چارو کې به هیڅ ډول خلل رامنځته نشي. په لبنان کې بیا درې ورځې ملي ماتم اعلان شوی او د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې هم ایرانی ولسته تسلیت ویلې دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې فلسطیني ډلې حماس هم چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي د رئیسی پر مړینه خفګان څرګند کړی او هغه د فلسطینیانو د مقاومت ملاتړی بللی دی. رویټرز بیا د ایران د سرسخت رقیب اسرائیلو د یوه چارواکي په قول ویلي چې دوی د رئیسی د مړینې په پیښه کې لاس نه لري. د ایران ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر او یو شمیر نور چارواکي پرون یکشنبه د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې د څرخکې د لویدو په پیښه کې وبښل شول. د سیمې د یو شمیر هیوادونو مشرانو د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پر مړینه خفګان څرګند کړی دی. د طالبانو حکومت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دوی پر پیښه ژور خواشینی دي او زیاته کړی دی چې په دغه سخت حالت کې د ایران له خلکو سره دریشي. د پاکستان صدراعظم شهباز شریف له ایران سره د خواخوږی څرګندولو لپاره په پاکستان کې یوه ورځ ملي ویر اعلان کړی او خپل بیرغ یې ځوړند کړی دی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د رئیسی مړینې بوژنولی او په خبره د ایران هند اړیکو په پراختیا کې د هغه د رول یاد تلپاتې وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هلکان فیدان هم پر پیشه خواشینی شولې او ویلی دی چې د پیښې له لومړنیو ساعتونو دوی له ایران سره په همغږۍ کې وو او د ژغورنې په چارو کې هم برخه اخیستې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د یکشنبه په ورځ ناوخته د تایوان نوی ټاکل شوی ولسمشر لای جینګ تی ته مبارکي ورکړه او په خبره واشنگتن غواړي په تایوان کې سوله او ثبات وساتي. لای چې نن سهارې لوړ وکړه د چین د پوځي فشارونو او د واشنگتن او بیجینګ د لانجو له کبله په سیمه کې له سیاسي کړکېچ سره مخامخ دی. بلینکن په یوه بیان کې وویل د لای د هرکلی ترڅنګ د تایوان خلکو ته هم مبارکي وایي چې یو ځل بیا یې د خپل پیاوړی او مقاومت لرونکي ډیموکراتیک سیستم پیاوړتیا وښوده. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د ایران د مرشوی ولسمشر زایناسته توپ دی. د ابراهیم رئیسی د مړینی اغیزو ته کتنه کو او چاوایی په یوه میاشت کې د مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنو تر یو نیم سل ډیری پیښې ثبت کړي. ورشتونو د نورستان ځینې لارې بندې کړي.
دا فرعي سرکونو کې خو بیخي ستونزه زیات ده. په هر درو کې غار خوښوي دي. په دې سرک باندې
بعض سیمې کې دغه غټ غټ تیږې خوښېږي.
په پکتیکا کې ځینې وایي چې تر پخوا کتاب لوستل ډیر شوی، دلیل یې څه دی؟
یو څو هغه د کتابونو د ډیرکت مسله اسانه لاسرسی ورته کیږي، دوه مسله لوستي کسان زیات شوي.
د خوندیتوب نړیواله اداره وایي په افغانستان کې د ناحکومتي مؤسسو کارکوونکو ته امنیتي پیښې ډیر شوي دي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه،
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی تر وژل کېدو وروسته د هغه لومړی مرستیال محمد مخبر د ایران د سرپرست ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی. د رئیسی څرخی الوتکه پرون یکشنبه د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله ولوېده. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د ژغورنې تر شپاړس ساعته هڅو وروسته بالاخره نن سهار د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او څو نورو چارواکو جسدونه وموندل شول. د ایران دولتي ټلویزیون رئیسی ته د خلکو د خدمت په لاره کې د شهید خطاب وکړ.
انا لله و انا الیه راجعون. خادم الرضا خادم جمهور ایران آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، در راه خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت رسید.
در رئیسی لیگدون کی هلیکوپتر پرون یک شنبه د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله ولوېده. له هغه سره په دغه الوتکه کې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمیر نور لوړپوړي دولتي چارواکي سپاره وو. د طالبانو د حکومت په ګډون د سیمې د ګڼو هیوادونو مشرانو پر پیښه خواشینی ښودلې او ایرانی ولس او چارواکو ته یې تسلیت ویلې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن دوشنبه په ایران کې 15 ورځنی ملي ماتم اعلان کړی او د دولت د سرپرستۍ چارې د رئیسی لومړي مرستیال محمد مخبر ته سپارلې دي. خامنئي ویلي اجرایه قوه د مقننه او قضایه قوه په همکارۍ تر 500 ورځو پورې نوی ولسمشر وټاکي.
د ایران د ولسمشر د وژل کېدو په اړه مو راپور واوریدو. د دې موضوع په اړه د چارو لیوه شنون کې ډاکټر عیسی ستانگزی سره شخیږو چې په ایران کې د ژورنالیست په توګه کار هم کړی دی. ستانگزی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. د رئیسی مړینه د ایران په شرایطو څومره تاثیر لرلی شي؟ د ده مړینه څومره مهمه ده؟
ګوره، د ایران یو خو داخلي مسله دی، یو بهرنۍ مسله. د ایران په داخل کې ولوار اغیز جوت شوی دی، ځکه چې ډالر قیمت نور هم لوړ شو، او دا دې لپاره چې د 500 ورځې چې بل ولسمشر ټاکل کیږي، دا یو بحراني حالت راځي په هیواد کې. دننه اقتصادي مسایل او دغه دقصد او دغه بحرانو مثلا او تحریبو مثلا ټول د تاثیر کې، ځکه یعنی حد اقل کتاب اوس بل نائب ولسمشر ټاکل شوی دی، خو له دې سره سره یو حالت راځي چې ټول سیستم هغه څه چې باید کار نشي کولای. نو یو څه مسایل په داخل کې هم پیدا کیږي، له همدې عمله شاید اقتصاد لږ خراب شوی ده په دې څو ساعتونو کې. حتی وګوره ډالر قیمت لوړ شوی ده، خو زیات اغیز نشي درلودای، ځکه چې د ایران سیاست او پالیسي خو معلومه ده چې د رهبر او د سپای پاسداران په لاس کې ده.
بهرنیو پالیسیو باندې د ایران په بهرنیو پالیسیو به څه تاثیر وي که نه وي، خصوصا د افغانستان په ارتباط؟
زه فکر کوم چې ډیر لوی تاثیر دی ولري. البته یو خبره باید په یاد وساتو چې ښاغلی رئیسی د رهبر خاص استاد، رهبر ډیر نږدې کس و، نو د په ځینو سیاستونو کې لږ لاس آزاد و نظر نورو ولسمشرانو ته، لکه د روحانی یا نورو ولسمشرانو تیر شوي دي، لکه داسې د بنسټپالو یا د اصولګرایانو هغه مهم کس و او رهبر ته ډیر نږدې و، او دغه راز د خپل سیاستونو کې دا وښودله چې سیاستونه ډیر متمرکز په ګاونډیانو و. نو سفرونه ډیر ګاونډیانو ته وکړله. د افغانستان مسله کې تحولات ډیر وسولې د په وطنۍ کې، خو له دې ټولو سره سره فکر نه کوم چې بهرنۍ پالیسۍ کې خاص تغییر راشي. د کومه پالیسۍ بل ولسمشر بختګي، خو د دې بهرنۍ وزیر هم د بهرنۍ چارو وزیر هم په دې سفر کې سره له منځه تللی دی. نو یو توقف په پالیسۍ کې، د بهرنۍ پالیسۍ کې راتلای شي، او البته په دې باندې نیو کې ډیره زیاته وي اه ته د اصولګران خو خپل رهبر هم په دې نیو کې کړی دي نورم نیو کې دا کول چې دغه فرصت د استفاده ونه کړ خصوصا د افغانستان ته مسله کې او د اوکراین ته مسله کې چې امریکا ډیره سکیل او د کوم شل ډیره استفاده وکړي خو بعد امرغه دې وایي چې هغه استفاده چې باید کړی وای د دې فرصتونه کړی شو.
بله او د محمد مخبر په اړه چې د زایناس لري څه وایست ځینی وایي چې مخبر عملا تر دې مخکې چې رئیسی مړ شي وای ډېر واک په لاس کې درلود ځکه چې د یو اداري سړی و.
ګورې تاسو که د مخبر صادقه وګورئ د قدرت لږ زیات ځکه چې دی په ایران کې یو بنسټ د پنوم د امام د امام اجرایی بنسټ او دا په میلیاردو ډالر سرمایه لري دا بنسټ. نو دا دې بنسټ مشر و چې حتی د امریکا په تحریمو کې شامل شو دی په خپله او دا بنسټ هم ځکه چې اروپایي اتحادیه او ډېر دا ویل چې دومره زیاتې پیسې لري او دومره اجرایه قدرت لري دا بنسټ چې حکومتونه یې نه لري تقریبا نوي میلیارد ډالر یې دی څه باندې نوي میلیارد ډالر یې دی بنسټ بودیجه خود سره ده. نو دا یو مهم کس و خو په عین وخت کې په دې باندې نیوکه زیاتې دي ځکه هغه څه چې د دې د اقتصاد د رغولو چارې په لاس درلودې کله چې رئیسي دی وټاکه خو هغه څه کامیاب نه و چې باید سوای وای. نو فکر کوم یو څه موقعیت نو خپل اصول ګرایان ته هم خو دې چې رهبر ته ډېر نږدې کس ده او ته هم د رئیسي دې ډلې کس ده نو دې لپاره مهم و. او بل خبر دا چې د 500 ورځو لپاره به دغه چارې په مخ کې تر څو د بل نور انتخاباتو لپاره زمینه برابره کړي. دا نه یو ستونزه ده د خامنه ای لپاره چې بیا خپل باوري کس په 500 ورځو کې پیدا کړي لکه رئیسي غونډه وخت ورسوي. دغه فکر کوم تر ټولو لویه ستونزه او چالش ده د خامنه ای لپاره.
عموما په داسې پیښو نه وروسته د داسې تیوري ډېره فعاله شي یعنی شکونه او ګمانونه اوازې ډېرې خپرې شي د د په د رئیسی په لمړي نه ورسته هم د قصه اوازه یا د دسیسي تیوري زیاته شوه دا او کنه زیاته شوه
دا طبي خبره د په کوم نظامو کې سانسور ډیر واکمن دي نو دا تیوري والی مطرح کیږي خصوصا چې کله چې د تاره نسکوره شو نو د واکان حوالت ډیر خراب او تر اوسه پورې د سیمه خلک ته نږدې چیرته وو وغه يم د الوتکې د لیدو غاګه ته لو اوریدلې. نو فکر نه کوم چې دا کومه د سیسه وی خو شکونه ډیر زیات دی او چې حکومت اطلاع رسانی نه شوی کولای لکه چې دی وایي چې په دې تیاری کې د سی او جی پی اس دی ولا سپیشل تیاری کې غیر لغوه دی جی پی اس یو بل اضافي جی پی اس هم موجود وي چې په هر چیرته دا تیاره موجوده وي دا موقعیت ثابتوي سپلانیږي کده. نو د شکونه زیات کړي یعنی په دې یو جی پی اس سره ولې د موقعیت نه ثابتيږي خو بیا ډیر کارتوهانو دا خبره هم وکړه چې ممکن دا لته دومره صدمه زیات لیدلې په دې خصوصا په مخکنی برخه کې چې دا د اسګاب یې خل منځ تللی دي. نو شکونه په دې زیاتو چې دوی سانسور کوي دوی خبره زر نه راباسي روښانتیا نه لري په خپل اطلاعاتو کې نو شکونه هم تبه زیاتې دي.
بله ډېره زیاته مننه د چارو شنونکي او ژورنالیست ډاکټر عیسی ستانکزی.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانسوي په غور ولایت کې د سیلونو له امله د مړو شو یو شمیر او بیاو تر رسیدلې دي. دغه ولایت اوسیدونکو وایي چې د سرپر تاوانونو سربیره درانه مالی تاوانونه هم راوښتي دي. په ورته وخت کې په فاریاب ولایت کې خلک د سیلونو له امله د درنو زیانونو او د بیړنۍ مرستو د غوښتنې خبره کوي. نن هم د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په ولس ولایتونو کې د ورشتونو او سیلونو دراوتلو اټکل کړی دی. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
په غور ولایت کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر او یو کسانو تلور شوی دی.
دا خبر د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس پرون نوښته په خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی. دغه ولایت سیلاب ځپلي هم مید رانځاني او مالی زیانونه وروښتي دي. د غور ولایت د پسابند ولسوالي اوسیدونکی احمد او د یاد ولایت د لال سره جنگل ولسوالي اوسیدونکی قادر په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
زیانونه یې اړولي دي. د خلکو کښتونه یې له منځه وړي، یو شمېر هټۍ یې له منځه وړي، د خلکو کورونه یې هم ویجاړ کړي دي.
زمون په کلی کې زما د کاکا زوی کور ته سیل راغلی و. ټول کور یې له اوبو ډک و. کرنیز ځمکه کې مې غنم او رشقه کرلي وه، ټول خټه شوي.
سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت او نړیوالو سازمانونو د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کوي. په وروستیو سیلابونو کې فاریاب ولایت کې هم نږدې اویو کسانو ته مرګ ژوبلا وغوښتي. فاریاب ولایت کې د طالبانو حکومت د ولي ویان عصمت الله مرادي پرون رسنیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د سیلابونو عمله د مړو شویو شمېر شپږ شپېته کسانو ته رسېدلی. د فاریاب سیلاب ځپلي هم دوی ته د بیړنیو مرستو غوښتونکي دي. د فاریاب ولایت د چلګزي ولسوالي اوسیدونکی شهید زاده په یاد ولایت کې د اوسني وضعیت په اړه وایي.
نن خو باران نشته، سیلابونو تر پرون ورځې دوام درلود، خو ځان یې تر اوسه شته. خلکو ته ډېر زیان رسېدلی خو مرستې تر اوسه نه دي ورسېدلې.
په فاریاب کې د قیصار ولسوالي اوسیدونکی روحاني په یادې ولسوالۍ کې د اوښتو زیانونو په اړه وویل.
په تېره یوه اونۍ کې دوه ځله د سیلابونو له امله په دې ولسوالۍ کې شاوخوا اویا کورونه ویجاړ شوي دي، نږدې 1540 تلف شوي، خو تر اوسه په دې اړه د کوم مرستندوی بنسټ لخوا مرسته نه ده شوې.
مخکې تر دې تصور د میاشتې د یو دېرشمې سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول شمال ختیځ بغلان کې د زرګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنیو ته یې مالي زیانونه واړول. د وروستیو ورښتونو او سیلابونو د زیانونو د مجموعي شمېرو د ترلاسه کولو لپاره مو پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د غوی یو دېرشمه په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، سمنګان او غور ولایتونو کې د باران، تالندې، بریښنا، تیز بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم دفتر وایي په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنې تر یو نیم سل ډیرې پیښې ثبت کړي دي. او چا په خپل نوي راپور کې ویلي د دې لاسوهنو په سلو کې شپېته د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکو لوري شوې دي. د دفتر دا هم ویلي چې په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسوونکو ادارو اووه تنه کارکوونکي نیول شوي دي. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو پر مهال د دوی په چارو کې د لاسوهنې د ډېرېدو خبر ورکړی دی. او چا پرون یو راپور کې لیکلي په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنې یو سل شپږ پنځوس پیښې ثبت کړي چې شپېته سلنو کې د طالبانو سرپرست حکومتي چارواکي لاس لري. د ادارې زیاته کړې دا لاسوهنې د بشري مرستو اخیستونکو کې له جبري انتخاب راواخله، د کارکوونکو په ګمارنې، د تفاهم لیک په لاسلیک کې فشار او د پروژو او کارمندانو د حساسو معلوماتو غوښتنې په ګډون شپاړس بیال کې لري. او چا دا هم ویلي چې د طالبانو سرپرست حکومت چارواکو په اتو ولایتونو کې د بشري مرستو رسوونکو ادارو په تدارکاتي چارو کې هم د فشار په اړه راپورونه ترلاسه کړي دي. د طالبانو حکومت تازه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې دا ډول موضوعات رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر راپور کې دا یادونه هم شوې چې تیر اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسوونکو ادارو له کارمندانو سره د تاوتریخوالي پنځه پیښې ثبت شوې چې دوی د فزیکي خوډب دي. او چا لیکلي په همدې میاشت کې د بشري مرستو رسوونکو ادارو اووه تنه کارکوونکي هم نیول شوي، خدای نه ده روښانه کړي چې دا کسان د چا لخوا اولې نیول شوي. او چا د تیر لمریز کال وروستیو کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت لخوا د بشري مرستو رسوونکو ادارو کارکوونکي نیول کیږي. د ادارې دا ډول خنډونه یوازې په اپریل میاشت کې بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د یو سل اووه پروژو د ځنډېدو لامل بللی او خبرداری یې ورکړی چې دا پیښې په دوامداره توګه عملیاتي چاپیریال ګډوډوي او د دوی د بشري پرسونل خوندیتوب او امنیت له خطر سره مخ کوي. په همدې حال کې یو شمېر خلک شکایت لري چې د مرستو رسولو بهیر شفاف نه دی او طالب چارواکي پکې لاسوهنه کوي. د زابل ولایت یو اوسیدونکی د خپل نوم د نخبرولو په شرط ازادي راډیو ته وایي
وروره موږ ته د مرستې راوړلی شي، وروره خو هغه د وروره په شفافه توګه باندې راوړلی شي. دلته چې کمی مرست را غلی دور را طالبان ور را اخپل و خلق دور کی چه دی ور را د لاری و د طبیعت خلق یو غوتی ور کی
د کابل یو اوسیدون کی هم چنه غواړي نو می راپور کی چې ورته شکایت لري
یک کومک با تم مرستې چې افغانستان سره کیږي دوم مرستې چې تاسو طالبان اخلي او هغه چورو چپاول کوي یو څو خود خپل غک هم واوري چې په حال کې دی موږ داسې حکومت نه دی موږ نه پوهی ګوچ چې دغه پورته کړو
افغانستان کې د بشری مرستو رسونکو بنسټونو بچارو کې د لاسوهنې راپورونه داسې مهال خبرې کې چې موده وړاندې د دې ادارو له ډلې یو شمېرو خبرداری ورکړی و چې د دې کار دوام به بېوزله او اړمنو افغانانو ته د مرستو رسولو بهیر زیانمن او بشری وضعیت لا کړکېچن کړي.
په نورستان او کونړ کې سختو بارانونو او سیلونو خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولي دي. سړکونه، لارې او یو شمېر پلونه زیانمن شوي او خلکو ته په تګ راتګ کې مشکلات پیښ کړي دي. ځایي اوسیدونکي زیانمن شویو ته د عاجلو مرستو او د ویجاړو شوو ځایونو د بیرته رغېدو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ او نورستان کې بارانونه او سیلابونو ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي بارانونه او سیلابونو کورونو، کرهڼیزو ځمکو، باغونو او عمومي لارو ته کافي زیانونه رسولي، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. د نورستان دوه تنو اوسیدونکو حاجي جمعه ګل او عبدالقادر کریمزی ازادي راډیو ته وویل
دا فرعي سرکونو کې خو بيخي ستونزه زیات ده. په هر درو کې د باران دی وجه نه ډېر تیږي او غر خوښ شوی دی په دې سرک باندې او ډېر مشکلاتونه پیدا شوی دي په دې منطقه کې. ټول هر ځای کې دا مشکلاتونه شته.
بارانونو وجه بعد سیمه کې د غټ غر تیږي خوېږي او ډېر ستونزې سره مخامخ دي نو او ډېر مجبور دلته خلک پراته دي او ډېر مظلوم خلک دي.
د کونړ اوسیدونکو هم له ورته ستونزو سر ټکه. بیا وایي د تیرو بارانونو او سیلابونو ورانې ویجاړې لا پر ځای پرتې دي. زیانمن شوي، بې سرپناه او بې مرستو ژوند تیروي، خو دا د نورو زیاتو بارانونو او سیلابونو راوتلو لړۍ پیل شوې ده. دوی له اوسنیو چارواکو او مرستندوی ادارو غواړي چې په دې سختو او له ستونزو ډکو حالاتو کې ورسره مرسته وکړي او کومو لارو کې چې اوس هم د ترافیکو پر وړاندې خنډونه شتون لري باید هغه له منځه یوسي او سرکونه د موټرو د تګ راتګ لپاره چمتو کړي. په یادو ولایتونو کې چارواکي وایي د عمومي لارو نه بندېدو او د کوچنیو لارو خلاصون هڅې کوي. په ویانای چې د بارانونو او سیلابونو لړۍ لا دوام لري او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مشر قدرت الله معاز ازادي راډیو ته وویل
تیرو سیلابونو په وجه باندې د کونړ ولایت عمومي ټول سرکونه په کافي اندازه باندې خراب شوي دي او مشکلات پکې پیدا شوي دي. کوم سرکونه چې د فوایدامي وزارت مربوط سرکونه دي هغه دست بند لارې هنه لرو. ټولې لارې موږ د ترافیک په مخ باندې خلاصې کړي دي. مشکل کې نشته ده. اوس هم زیاتې ستونزې شته. د بارانون لړۍ هم دغه تاسو موږ وینو جاری ده، خو لګي یو خپل توان طاقت سره کوشش کو ترڅو سرکونه بند نشي پاتې رانه.
د دوی په خبره چې د سرک یوه برخه پاکه کړي په بله کې لغره یا تیږې راښویدلې وي او یا سیلاب له خټو او ګټو ډک کړی وي. د کونړ او نورستان اوسیدونکي د بارانونو او سیلابونو له امله ورته د اوښتو مالي زیانونو او د سرکونو بندوالي او تخریب څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په شمال کې له تیرو څو ورځو پرله پسې بارانونو او سیلابونو په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې 422 تنه مړه کړي او یوازې په بغلان کې 1413 تنه ټپیان کړي دي. په ټولو سیلاب ځپلو ولایتونو کې په زرګونه جریبه کرهڼیزه ځمکه، باغونه، د پلونو او سرکونو په ګډون غنی حیاتی زیربناوی ویجاړی کړی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یویشتو پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د کتاب لوستنې اونۍ په مناسبت د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیکا روڼ اندو په ولسونو کې د کتاب لوستنې د عامولو لپاره د دې ډول پروګرامونو جوړول ګټور وبلل او له اړوندو ادارو یې وغوښتل چې د دې ډول پروګرامونو لپاره هلې ځلې وکړي او ولسوالیو ته هم وغځوي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د کتاب لوستنې اونۍ د نمانځنې په پار د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیکا روڼ اندي او فرهنګیان د کتاب لوستنې د فرهنګ په عامولو کې نندارتونونه او نورې جالبې او هڅونکې برنامې ګټورې بولي او د پلي کېدو غوښتنه یې کوي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکي عبدالباري نعیمي مشال راډیو ته وویل
په پکتیکا کې د کتاب لوستنې دود تر پخوا عام شوی دی. لاملونه یې بېلابېل دي. یو څه هغه د کتابونو د ډیرښت مسله چې تر پخوا ښه شوي دي، اسانه لاسرسی ورته کېږي. دوهمه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستې کسان زیات شوي دي. طبعا چې د څه اړتیا زیاته شي هغه برخې هغه امکانات هم ډېرېږي.
که څه هم ځینې کسان په دې باور دي چې ټولنیزو شبکو د مطالعې دود اغېزمن کړی، خو ځینې نور کسان بیا وایي د کتاب مینوال او مطالعې ته د خلکو اړتیا په ډېرېدو ده. د پکتیکا یو بل اوسیدونکي حاجي اسلام ویل
د اطلاعاتو د کلتور لوی اساس چې موږ ورسنه ده دا او خپل د معرف لوی اساس چې موږ ورسنه ده چې دوی په عامو جیو کې دغه څه لکه د شي چې د مکتبونه دي کتابونه جوړ کړي او حتی د مطالعې دپاره دوی کتابونه راوړي.
ځوانان د ښوونځیو او پوهنتونونو د نصاب د زده کړو په خوا کې د دوی د معلوماتو د ډېرېدو لپاره آزاده مطالعه هم ګټوره بولي. یو تن زده کوونکی احمد شرنوال وایي
مطالعه خو چې ده آزاده مطالعه خو ډېره مهمه ده، تر څو پر یو شاګرد وکولای شي چې له هېواد چې خبر شي، له ګاونډي هېوادونو څخه خبر شي او داسې نور معلومات ترلاسه کړي چې هغه بندی وکولای شي پرمختګ وکړي، آزاده مطالعه وکړي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د کتاب لوستنې د فکر د خورېدو لپاره نه یوازې په راتلونکي کې نوي پلانونه لري، بلکې په خوا هم په مرکز ولسوالیو کې دا ډول برنامې پلي کړي دي. د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه وویل
نړۍ کېدلی شي ان شاءالله په چکار لري ولسوالۍ کې دي، لکه واجفه، لکه د انګور اډې بارډر او پردي کرښه چې ده، لکه ورګون، لکه خیرکوټ. نو انشاءالله ټول ولسوالیو ته مو دا هڅه ده چې انشاءالله که خدای کول دا کتاب هغه به وره برابر کړم در تر نه انشاءالله خلکو ته برته.
که څه هم د کتابونو لمانځنه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له مخکې دود ده، خو په افغانستان کې هم د دې ورځې لمانځنه له لسو کلونو راهیسې پیل شوې چې پکې د کتاب لوستنې پر ګټو او اړتیا خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړیږي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیلې احترامات وایم. خدای دې وکړي جوړ او روغ به است. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه درسره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ غږ تر لوړ ټولو چارواکو پورې ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بېخي کار نه کوي او بل سړکونه ډېر خرابې، لارې ډېرې خرابې دي، سیلابو بېخي ځپلي دي. داسې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلي دي. نو خدای چې دا زموږ زاد تر ګړټول چارواکو ورسوي ستاسو همکاري ته تمه. السلام علیکم.
سلامونه اونې کې هلي د شهیدانو په باره کې زما پوښتنه ده. شهیدان د تیر نظام هغه چې کوم دي کنه دوه مجرد تر ایستلي دي، ولې مجرد مور او پلار نه لري که ورونه خویندې نه لري که د دې وطن خاورې بچیان نه دي، هغه یې تر ایستلي دي او بیخي هغو ته کومه توجه نه کړه. او دغه کم شهیدان چې دي د دو پروسه هم بیخي داسې ده چې ډېره په سلو سره روانه ده. چا اخیستې دي تیرې جای دا جدي نه بله جدي او بلې جدي په همان دی چا اوالیه چودې دي تر اوسه پورې پته نه لګیږي.
سلامونه. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ نه. دغه ته په نیمروز ولایت کې دوه لوی مشکلات چې خلک ورسره لاس او گریوان دي. لمړی دا دی چې دلته خلک بیکار دي. زموږ ځوانان د بیکارۍ له وجې دې ته مجبور دي چې پر قاچاقي او خطرناک لارو ایران هیواد او یا نورو هیوادونو ته ولاړ شي د کار لپاره. او دوه مستونزه په نیمروز ولایت کې دا ده چې دغه ته په نیمروز ولایت کې سخته ګراني ده او هر شی له بده مرغه وایم ډیر زیات ګران دي چې د نیمروز ولایت د غریب او بیچاره ولس دا توان نه لري چې دغه په نیمروز ولایت کې په دغه ګرانی او بیکاری کې ژوند وکړي. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې حوال دې زموږ د نیمروز ولایت ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او دوم دې پر بازار باندې خپل کنټرول زیات کړي، ځکه چې په نیمروز ولایت کې ګرانی خپل اوج ته رسیدلې ده. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې په دغه دوه برخو کې دې د نیمروز ولایت د اوسیدونکو ستونزو ته پام وکړي، او د نیمروز ولایت خلکو ته دې په خپل ولایت کې د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او پر بازار باندې دې کنټرول وساتي تر څو پورې د دغه ګرانی مخه ونیسي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.